نو درنه زده کوونکو دا زموږ تاسو د نن ورځې خلص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همایرا ملکیار څوک وه، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درانه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همایرا د کوم میډال مستحقه شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحقه شوی ده هغه به واضح کوئ او وروسته د هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. همایرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همایرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جې د ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهاله او احترامات به قبول کی قدرمنو درونو زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرف اس فهم دنن ورځی درسی موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی لوستم. افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنو وو پیشنو او د هغوی د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولبسته ده چې مېرمن همایرا ملکیار سلجوقي څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من لیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. روزل به هم یادونه کوم درنو زكونکو مخکې لدینې چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول درنو زكونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري ترڅو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره واخلي او مهم کلمات خپل ځان سره نوټ کړي. نو راځو درنو زكونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده. ولولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زیږیدنه او کورنۍ. زیږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په حق لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې دي او تر کومه حده پر یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماسترۍ په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پرې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زکونکو د لست په دې برخه کې د معصومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1978 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالي لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه اسمتي ورده کله چې په 1978 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالي لیسه د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالی لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجینر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجینر د روزلو په نامه سره خپرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولې دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1978 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لوی جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لوی جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای سپل، هغه په خپل په 1950 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلو چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغه خسی د افغان ښځو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغه خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي تور کول سوی د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوی او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو، اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي پوسی او اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مړه شول او همالته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویاس او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زکونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زکونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو ټول درنو زکون کو ده، د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هرې د خپلو فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو دا استاسو د نن ورځې درس هله من دیم چې په یو څه باندې پوسی ووسیږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیلی میومنی تر نو ستاسو کوونکو هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ستاسو شرخ لاس ته یم هیله د چین نور هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو ستاسو کوونکو نن مو موضوع د حسادت په حق لده دا چی حسادت څه دي او اسمو په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اخیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغه مهارتونه یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي، نو ځکه موږ د مقابل لوري د کم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندېږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغه اړیکې شوالي مثلا ووینو یا هم د هغه بریا ووینو، نو دلته د هغه د ځانګړتیاو سره، د هغه د وړتیاو، د هغه د مهارتونو، د هغه د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوون کې چې د هغه په بریا او یا د هغه د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډیر زیات دي یا ډیر شي دي، نو دلته موږ د هغه د ټولنیز حیثیت سره، د هغه د ټولنیز موقف سره، د هغه د د شهرت سره یا هم د هغه د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نښې څنګه موږ په دې باندې پوه سو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره یا د ځینو خاصو خلکو سره یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاصې لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیز نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وستلی، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدی، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدی. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي نو ځینې منفي اغېز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بد اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمیږي، اړیکې مو خرابیږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نسو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نسو کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپېریال کې، په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. زموږ چلند، زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوئ او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسو د حسادت احساس ولرئ په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسو نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کیږي او په مسلک کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغېزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسو باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسو خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسو باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسو همیشه ځان وساتي، کوشش وکړي چې هیڅکله منفي فکر ونه کړي، ځان ته دا یادونه وکړي چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړي وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاوو لپاره تاسو خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغوی تشویق کړئ په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړي. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلام ونه کې هلمې ومني در نوست کوم کو هله ده چې روغ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شراغ لاس وایم. هله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خره نه شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. در نوست کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینست کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسي په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واجبونه سي او څخه ګټه واخلي. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپل هیلو، د خپل موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کوم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع د یو عادي احساس دی کچیرې پلن مهاله توګه تجربه سي. خو کچیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیرې څوک تجربه کړي، دا به له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتمن مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتمن تجربه کوو. خو کچیرې په لنډ مهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیرې دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي افکار بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځکه چې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتر اوقات خفقان ډیر شدید خفقان یا جوړ خفقان لري یا هم جاړي به ارزښت ځان احساسوي په هر څه کې دوی به علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیل خوړو سره د ځایتک سره د طبیعت سره د مختلفو شانو سره دوی خپل علاقه د لاس ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند به معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه ته بله معنا او به مفهوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی به علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیز انزوا خواته ورزي ټولنیز اړیکې د دوی د راکمیږي راکشته کیږي د ټولنیز اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم موخې او کوم هڅې چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د هغه د لپاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کموي خپل اړیکې را کمزور کوي او په هر څه کې به علاقه وي به ارزښت ځان احساسوي ځان به وسه او کمزوري ګني نو دوی د ناهیلي یا د نا امیدي احساس لري خو کچیر دغه احساس لکه مخکې چې هم یادونه وکړه کچیر دا احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې لپاره وي نو کوم خاصه زیان رسوي مشته کوم خاص غیز زموش پر رواني حالت باندې نه لري خو کچی دي دغه حالت هته تریوي هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای شي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کېدای شي یو د نهیلي یا د ناامیدي یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموش پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کېږي نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د ناکامۍ لامل دوی د نهیلی احساس کوي نه امید سي او دوی ته نور خپل ستونزې حل کېدونکي نشکاره کیږي ورپسې د هم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپل مهارتونو باندې پر خپل وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انستاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا د سنزورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې خپل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښت ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل یې کیدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدي سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. راځو دې ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي. په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو؟ د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي. خپلې ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچني هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچني څخه لوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار د خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نورو څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوال، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دي کړی، هغه یو څه تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کوي. او هیڅ کله دا کوشش مکوې چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمي لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو بې ارزښته مګړي، هغه کچيري خفګان اوسې، کچيري زتنګون اوسې، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسې، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څو یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسې، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلي او څو ځلې دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوي وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسې الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړه ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو سره اخیستی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.